رادیو
آشنا،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د آشنا رادیو دوهمه مخصوصنۍ پښتو خپرونه اورئ. لومړی د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکی. ملګرو ملتونو د افغانستان په جنگ کې شامل خواو باندې غږ کړی چې د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره خپلو مکلفیتونو ته متوجه وسي. د ارجنټاین په پایتخت بونس آیرس کې د شلو اقتصادي او صنعتي قدرتونو د مشرانو غونډه پرانستل شوه، او نن د جمعې د لمانځه د ادا کولو په بانه لسلو نه زیات زندانیان د اندونیزیا له یو عمومي محبس نه وتښتېدل. اوس به پوره خبرونه واورئ. ویان سید سلیمان شاه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي چې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د دیرش ملکیانو د وژل کېدو خبر تصدیق کړی. یونما وویل چې د هلمند د ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیرې د دراب په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت په هوایي حملو عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره پلټنې ښیي چې په دیرشو وژل شوو ملکیانو کې لس ماشومان او اته ښځې شامل وې او یو ټپي شوی ماشوم د 2 کالو. ملګرو ملتونو د افغانستان په جنگ کې د شاملو خواو نه غوښتنه کړې چې د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته متوجه وسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند ولایت د ګرمسیر پولیسوالۍ کې طالبانو په خلاف ګډ عملیاتو شو او هغوی ته د سر او زیان دروند تاوان او اړولی دی. د دفاع د وزارت ویان سید غفور احمد جاوید په خپل ټویټر کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی وویل چې په ګرمسیرو کې د ملکیانو د وژلو په اړه پړه او ملامتیا د طالبانو په غاړه ده. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو 11 میاشتو کې د حکومتي او ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي وګړو د مرجوب له کچه د تیر کال په مقایسه لوړه شوې او د کال له پیل نه تر اوسه پورې په جنگ کې 409 افغانان وژل شوي دي. د هرات د ملي امنیت د ریاست د عملیاتي قطعې د ټولي رئیسي ارکان د طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. طالبانو د امریکایي مامورانو دا ادعا رد کړې چې د ایران پوځ له طالبانو سره په جنگ کې نظامي او لوجستیکي مرسته کوي. د طالبانو یو ویان قاری محمد یوسف احمدي نن د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې د امریکا غږ په شمول خبری رسنیو ته استولی ویلی دي چې امریکایي چارواکي دا ډول ادعاګانې د هغه په وینا محض پروپاګند په خاطر کوي. تېر هفته د فرا والي محمد شعیب ثابت امریکا غږ ته ویلي چې ایراني عسکر عملا له طالبانو سره د فرا په جنګونو کې شامل وو او د شپې دوربینونه او وسلې او مهمات ورته رسول. په داسې حال کې چې پاکستان له یو غټ اقتصادي بحران سره مخ دی او حکومت د خپلو خارجي پورونو د سود ادا کولو په خاطر نړیوال وجهي صندوق IMF ته د 2 میلیارد ډالرو د پور خواست کړی، نن د جمعې په ورځ په مارکیټ کې د پاکستانی کالداري نرخ یو ځلې بیا راپریوته. یو امریکایي ډالر د 144 پاکستانیو کالدارو په مقابل کې تبادله کېده. ماهرانو د ای پی خبری اجانس ته ویلي دي چې پاکستان له موجوده اقتصادي بحران نه د وتلو لپاره له IMF یا نړیوال وجهي صندوق نه د پیسو اخیستلو سیوا بله لاره په مخ کې نه لري. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې نن د جمعې په ورځ د ارجنټین په پایتخت بونس آیرس کې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د مشرانو علي غونډه رسمان پیل شوه، امریکا، کاناډا او مکسیکو په خپلو منظور کې نوې اقتصادي تړون لاسلیک کړ. خو مخکې له دې نه چې دغه تړون قانوني بڼه غوره کړي، باید د امریکا کانګرس او د کاناډا او مکسیکو پارلمانونه منظوري ورکړي. دا نوې اقتصادي تړون چې د USMCA په مخفف یادیږي، توقع ده چې درې وړ هیوادونو ترمنځ به په کال کې برابر 1.2 ټریلیون ډالرو سوداګرۍ ته لاره خلاصه کړي، 1 ټریلیون 1000 میلیارد ډالره کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې دا وخت په بونس آیرس کې د شلو اقتصادي قدرتونو یا جیشل په غونډه کې برخه اخلي، یو ځلی بیا د اف بی آی پر ځانګړي مفتش رابرټ مولر باندې انتقاد کړی. مولر چې د اف بی آی یو پخوانی رئیس دی، د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په طرفدارۍ د روسانو د لاسوهنو په باب تحقیقات کوي. ټرمپ وروسته له هغې سخت په غوسه شو چې د مایکل کوهن په نوم د هغې یو پخواني همکار او شخصي مدافع وکیل له ځانګړي مفتش سره د موافقې لرویا په خپل جرم اعتراف وکړ او ویل چې کانګرس او د اف بی آی مفتشانو ته د روسانو د لاسوهنو په باب درواغ ویلي وو. د برتانیې صدر اعظم تریزا مای ویلي چې په بونس آیرس کې به د مشرانو په غونډه کې د سعودي عربستان د ولایت محمد بن سلمان سره د سعودي ژورنالیست جمال خاشقوجي د قتل موضوع مطرح کی. د روسیې چارواکو نن اعلان وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په بونس آیرس کې د اقتصادي غونډې په زمن کې ملاقات کوي. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ خبري اعلان ته ویلو چې له پوتین سره به ونګوري. په انډونیزیا کې له یو حکومتي محبس نه د جمعې د لمانځه د ادا کولو په موقع 113 بندیان تښتېدلي دي. حکومتي سرچینو د ایپی خبري اژانس ته وویل چې له 100 نه زیاتو قیدیانو د انډونیزیا په لویدیځ کې واقع د اچې ولایت د مرکز بندي اچې د لمبارو د عمومي زندان په ساتونکو یو ناڅاپه حمله وکړه او بې وسلې کړل. د حملې په وخت 120 قیدیان د جمعې د لمانځه په خاطر له کوټو نه راایستل شوي وو. د دغه هواد له عمومي واپس نه 4 کاله مخکې هم 444 قیدیان د جمعې د لمانځه د ادا کولو په بانه تښتېدلي وو. نن په یوې ټرافیکي پیښې کې د هانګ کانګ د نړیوال هوایي میدان 5 تنه کارکوونکي د سرویس موټر د چپه کېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د هسپانیې سمندري ځواکونو د پنجشنبې په ورځ ناوخته له 650 نه زیات غیر قانوني کډوال چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو د مدیترانې په سمندرګي کې د جبل الطارق له تنګي سره نږدې له ډوبېدو نه ژغورلي. د یوې ښځې مړی هم راایستلی. د خلک په قاچاقي لارو باندې له شمالي افریقا نه لویدیځې اروپا ته د تګ په تکل راوتلي وو. تر اوسه په دغه خطرناک آبي لاره باندې اروپا ته د رسېدو په امید 1850 کډوال په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. په یو تازه رپورټ کې ادعا شوې ده چې روسیا او چین دواړه غواړي چې د سایبري جنگ نه نیولې د نظامي تیری په شمول په مختلفو طریقو سره معلومه کړي چې آیا متحده ایالات او لویدیځ انډیوالانې د چین او روسیې سره د یو غټ جنگ د شروع کولو عزم او اراده لري او که نه. دا رپورټ چې د ستراتیجیک سروي تر عنوان لاندې چاپ شوی دی او نن د جمعې په ورځ پوسټ شو پکې راغلي دي چې د ازو په بحیره کې د یوکران د سمندري قواو د دریو کشتنی ول د روسانو دغه پلان یو برخه و.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د شنبې په ورځ د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې نشي اعلانولای. د دغه کمیسیون یو چارواکي ویلي دي ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو لمړنۍ نتیجې به د همدې ونۍ تر پایه اعلان شي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو ځل بیا د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پیلو اعلان چې ټاکل شوی و د لیندې په لسمه اعلان شوی و یوې بلې نیټې ځنډولې دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سبا د شنبې ورځ د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره ټاکلې وه. دغه کمیسیون یو مرستیال وایان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دغه بیا ځنډ علت د کابل ولایت د پاره د ولسی جرګې په ټاکنو کې د 300 څخه زیاتو نوماندانو درېدل تو خو ده.
مسون پلان پلان دا دی چې ولایتونه ټول ابتدایي نتایج اعلان ته وسپاري. دا غوښته خوروسته بیا د کابل ابتدایي نتایج لیست صحیح او جوړ کی او بیا اعلان ته وسپاري. تلاش او کوشش دا دی چې په نږدې ورځو کې کابل هم ابتدایي نتایج اعلان ته وسپاري.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لړم 19 د ولسی جرګې د ټاکنو د پیلو د اعلان لپاره ټاکلې و، خو بیا وروسته دغه کمیسیون د زړو تخنیکی ستونزو له امله د کابل ولایت د پیلو د اعلان لپاره د لیندې لسمه او نورو 20 ولایتونو د پیلو د اعلان لپاره د لیندې دوهمه ورځ ټاکلې وه. د کابل له ولایت څخه د ولسی جرګې 30 څوکۍ ته چې 30 سړو او 9 ښځو ته ځانګړې شوې لا 300 زیات نوماندان ولاړو. تر اوسه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 10 ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړې دي. د دغه کمیسیون د وایان مرسیال وایي ټاکل شوی نن د جمعې په ورځ به هم ناوخته د 3 څخه تر 5 پورې د نورو ولایتونو لومړنۍ پیلې هم اعلان شي.
کوشش دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون پراتلونکي نوې هفته کې چې سبا لومړی ورځ ده د نوې هفته تر پای پورې ټول ابتدایي نتایج د کابل په شمول اعلان
د ټاکنو خپلواک کمیسون د لومړنیو پیالو په اعلان کې د ځنډ یو علت په شپه په توګه درېو د شمیرلو بهیر او د پیالو اعلان کړي. خو د آزاد او عادلانه ټاکنو پیپا د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو کمیسون تر فشار لاندې دی او د همدې فشارونو له امله د پیالو اعلانول ځنډوي.
کیدای شي دغه د ابتدایي پیالو د اعلان سره اعتراضونه زیات شي او په دې کې بیا هم دا کمیسون او دشکار کمیسون دواړه یعنی حاکمه مدیریت نه لري چې دغه وضعیت درست وسیړي او هغه ته ځوابګوی وسیږي.
د ټاکنو څار ادارې د پیلو د ځنډ یو بل علت دلته په کمیسون کې کاري ظرفیت کموالی ګڼي او اندېښنه څرګندوي چې د ټاکنو کمیسون کې د کاري ظرفیت کموالی به د جمهور ریاست په ټاکنو هم ناسم اغېزه وکړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د 1398 لمریز کال د حمل د 10مې ورځې د جمهور ریاست ټاکنو ته مهالوېش اعلان د دغه مهالوېش له مخې به د جمهور ریاست د ټاکنو نوماندان د مرغومي د میاشتې له لومړۍ نېټې څخه تر 12 پورې خپل نومونه ولیکي او د همدې میاشتې په 13 به د نوماندانو نوملړ خپور شي. د دغه مهالوېش له مخې به د غزني ولایت د ولسي جرګې ټاکنې د جمهور ریاست د ټاکنو او د ولایتي ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به بیا ورپسې د همدې کال د وږي په 10مه ترسره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنډن کو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنې خبری خبرونه د واشنگتن ناوړه. د پکتیکا په ولایت کې میرمنو د حکومت نه غوښتنه ده چې د سولې مذاکرات دی ګړندې کی. دوی ویل دي چې په جګړې کې تر ټولو ډیر زیان ښځو ته رسیږي. دغه خوځو سوله د افغان ټولنې تر ټولو مهمه اړتیا وبلله. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
په دې غونډه کې چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې جوړه شوې و د لومړی میرمنلو دفتره د راغلي پلاوی په ګډون د دغه ولایت سلګونو خوځو د خوځو د حقونو مدافعینو پکې ګډون کړی و. د خوځو د حقونو وی فعال نبیله مصلح د سولې په اړه د خوځو ملي اجماع د شوې غونډې ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات لا ګړندې کړي.
افغان خزی د نورو قشرونو په پرتله ډیر سولې ته اړتیا لري. په جنگ کې تر ټولو ډیر خزی زیانمنونکي دي. همدا خزی دي چې خاوند پلار او ورور له لاسه ورکوي. له همدې کبله دوی مجبوریږي چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه واخلي.
د سیډونکو په وینا له دې کبله چې خزی په جګړه کې ډیر زیانمنونکي دي کولای شي د نورو ملي مسایلو د هواري په سیر د سولې په پروسه کې هم مهم او اغیزناک رول ترسره کړي. د پکتیکا د ښځو چارو رئیسې بی بی هوا خوشیوال دغې غونډې ته په خبرو کې د هغو ښځو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه چې د کورنۍ نارینه غړي د روانې جګړې قرباني شوي.
په ټولیز ډول ښځې سوله د ټولنې د پرمختګ اساس بولي او تل یې د سولې پلوي کړې ده. ښځې په جنګ کې له هر اړخه متضررې دي. جګړې د ښځو په روغتیا او اقتصاد منفي اغېز کړی دی.
د پکتیکا یوې اوسیدونکې مموزۍ زیور بیا پر مذهبي او قومي مشرانو او ښځو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. میرمن زیور په دې پروسه کې د ښځو ونډه د خورا ډیر ارزښت وړو بلله. د افغان میرمنو ملي اجماع د لومړی میرمنې رولاغنی په مشرۍ د افغان ښځو شبکې او د ښځو چارو وزارت په ګډو هڅو رامنځته شوې. د اجماع تر دې مهاله د هیواد په 25 ولایتونو کې د غونډو له لارې د سولې د ټینګښت په تړاو د ښځو غږ اوچت کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنونکو د خبرونه په دې برخه کې درته یو مرکه لرو. د زابل ولایتي شورا وایي چې په غزنی کې د نظامی عملیاتو له کبله د زابل شپکس په کورنۍ د جګړې له کبله بې ځای شوې دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بیزای شوی کورنۍ د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالۍ سره په سرحد کې د نګدی ولسوالۍ وسیدونکو دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجی عطاجان حق بیان د امریکا غا کاشنا ردو په سره په مرکه کې وویل چې لا هم د ولسی خلکو په کورونو کې د درنو وسلو د ګولیو د لګیدو لپاره سیمه ایز وسیدونکو اندېښمن دي. د امریکا غا کاشنا ردو همکار عزیز الله پوپل د زابل د ولایتي شورا د رئیس سره مرکه کړده چې په ګډه اورو.
د زابل د ولایتي شورا محترم رئیس صاحب، زابل کې هغه صحیح چې لغزنی سره نږدې دي، تاسو څه اندېښنه لري چې هلته په سلهو کورنۍ بې ځای شوي دي؟ اصلي وضعیت څه شي؟ مشکل کوم ځای څخه راپیدا شوی؟
کوم وخت د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالي باندې د طالبانو لخوا څخه عملی شروع شوې. د زابل شمالي ولسوالي سره غزنی له مالستان او جاغوري سره سرحد کې دي، داغه کلو خلک بې ځای شوي دي. هلته د جګړې هغه قوانین په نظر کې نه دي نیول سی وی، عام خلک ځانمن سی وی دي. دا مخالګو په کورو کې مرمیش نه تی دي، دا وانو الته شهیدان لري، زخمیان لري، تر شپږ سو کورنۍ زیات لخپل کورونو څخه بیا ځای سی وی دي. د دې څاروي هلته پاته سی وی دي. د جنگ هغه ځانونه ټول د ولسونو ته وشتي دي، او هلته چا کومک هم تر وسه نه درسولای. هغه ولیا کومک هم نه درسېدلې. یو ان یا یونیسیار یا یونیکیو چې په دغه بخش کې کار کوي، تر اوسه پورې هلته هیڅ توجه نه ده کړې، او هلته خلک تر شنه اسمان لاندې د دوی ماشومان او د دوی زنانه وي شپې سبا کوي. د ماشومان په مرضو باندې اخته شوي دي، او هلته زنانه په مرضو له یخ له لاس څخه اخته شوي دي. د دوی هغه د ژوند کولو هیڅ شی ملته وجود نه لري.
بلې صاحب، د زابل شمالي ولسوالۍ نه امن دي او په خپلواک توګه باندې مشکل دي چې هلته سړی اصلي وضعیت وګوري. ساسو معلومات له کوم مراجعو څخه دي او خپل خپل شخصي برداشت مو څه شي؟
زموږ معلومات د ولس له مرجعو څخه دي، ځکه چې ولس په خپل هلته سار ماښام موږ ته لغې منطقې څخه سپینږیري زنګونه وي په تماس کې دي. بیا موږ یوه ډله مشران سپینږیري له زابل څخه لیږلې دي، هغه کللي دي. هلته د خلکو هغه ماشومان وو کشنیان ځینې شاجوي ولسوالۍ ته راغلي دي، ځینې په د ارغنداب ولسوالۍ ته، د زابل په نور ولسوالیو کې میشت سوي دي، او هلته هم په لیو کلی بل کلی ته بې ځای سوي دي. زموږ سپینږیر هم له جګړې له دواړو غاړو څخه غوښتنه کړې ده د جګړې قوانین په نظر کې ونیسي، د ولس له زور څخه لاس واخلي. هغه که طالب ده که حکومت، له هغه بې ځایه مرمۍ چې د ولس په کورو کې شنلي تر 200 پیره د اوان مرمۍ په 24 ساعته کې ډېر پر یوه کلی باندې راغلي دي، او هلته ماشومان هم په شهادت رسېدلي دي، ښځې هم په شهادت رسېدلي دي، خلک هم ټول بې ځای شوي دي. نو اوس هم دغه ادامه لري، اوس هم هغه مرمۍ له خوا څخه را اوړي. موږ دا نه سو تشخیصولای چې دا زموږ نظامي ځواکونه دي، دا د طالبانو مرمۍ دي، دا د هزاره ورونو هغه ولسي خیزشتونه سي دي یا مردمي خیزشتونه سي دي، دا هغو له خوا څخه دي. خو موږ پر ټولو غاړو باندې غږ کوو چې د ولس له زور څخه لاس واخلي.
حکومتي قواوی په ډیر شدت سره هلته عملیات مخته وړي یا مخته وړل په مالستانو جاغوري ولسوالیو کې. د حکومتي مراجعو سره مو د ولس د دغو مشکلاتو په اړه باندې څه تماس نیولی؟ جواب یې چی شو؟
د حکومتي مراجعو سره هم موږ تماس نیولی. دا هغه وایي چې زموږ ټول هغه نظامي ځواکونه چې هلته په جګړه کې ښکیل دي، هغه د جګړې قوانین په نظر کې نیولي دي. هلته ځینې مردمي خیزشونه دي، او ځینې د طالبانو هغه بې مسؤلیته ډلې دي. موږ ته جواب دایي چې دا مرمۍ یا دا پیرونه به شاید د هغو لخوا څخه وي، خو اوس هم دا ادامه لري. موږ دقیق نسو ویلی چې دا به د چا لخوا څخه وي، خو پر ټولو باندې غږ کوو چې دغه د ولس له زور څخه لاس واخلي.
له دې سره څنګ کې خپله د دغه دوو ولسوالیو چې د غزنی ولایت مربوطې مالستان او جاغوري د هغو ادا په صورت عموم سره دا ده چې د زابل ځینې هغه ساحې چې هغه له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دولت مخالفینو په ولکه کې دي، له دې طرفه دوی ته تهدید متوجه دي. د چا سره چې موږ خبرې کړې دي یا خپلواکې منابع چې هغه طرف ته کوم دریز لري، دا تر کومه اندازې پورې دقیق کېدلی شي؟ شمالي ولسوالۍ کې د مخالفینو د دولت مخالفینو حضور پراخ دی لا هم؟
په شمالي ولسوالۍ کې د دولت د مخالفینو حضور ستا پراخ ده، خو زموږ ولس اجازه نه ده ورکړې، ځکه موږ د غزنی همسایه ولایت له ولسوالۍ سره له هزاره ورونو سره له وخته څخه ښه ژوند لرو او ښه روابط ورسره لرو. زموږ ولسونو دوی ته اجازه نه ده ورکړې هلته سي میشتې. پر دوی باندې حمله د روزګان له خوا څخه سوې ده، له هغې خوا څخه موږ معلومات نه لرو. د زابل له ساحې څخه هغه ولسوالۍ چې له مالستان او جاغوري سره سرحد لري یو ټک هم د طالب له خوا څخه نه ده سوی. هلته د دولت له خوا څخه کوم عملیات په کار لوېدلي دي، هلته زموږ ولس ته زور ورکول سوی ده، هزار سوي دي او بې ځای سوي دي.
تشکر جوړ سي،
مننه ستاسو څخه.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ترنونکو ملګری ملتونه وایي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې سلګونه زره مهاجر په خراب شرایط کې ژوند کوي. او نړۍ هم هیر کړی دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین په دې راپور کې اوري چې زه اشرف الله رحیم زوی تاسو ته دراوروم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یونیسف د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ماشومانو د وضعیت په حق له په تازه راپور کې اندېښنه خوده لري. په راپور کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړی دی ویل شوی دی چې سلګونه زره ماشومان د څو کلونو را پدې خو د جګړو لوجه په خراب وضعیت کې ژوند کوي او نړیوالې ټولنې هم ورته پام نه دی کړی. په راپور کې ویل شوی چې د مرکزی افریقا جمهوریت د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک او د ژوند کولو لپاره سخت ځای دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په دې هواد کې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنا چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري چې ژوندۍ پاتې شي. لزګونه زره ماشومان په سوې تغذی اخته دي او د مرګ د خطر سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي په دې هواد کې د ماشومان سره چې جګړو زپلې تل دا ویروي چې یا به ووجل شي او یا به پرې تشدد وشي. د مرکزی افریقا د جمهوریت لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې استاذ کریستین موهیګانا وایي په دې هواد کې ماشومان د نړۍ مرستې ته سخت اړتیا لري. هغه وایي کله چې 15 کال وړاندې د دې هواد په پایتخت کې جګړې پیل شوې نو نړۍ هم ورته یو څه پام وکړ، خو د هغه وخره په دې خوا سره لیدې چې حالات د بد نه بدتر شوي دي. هیڅ هم د هواد ته چندانې پام نه دی کړی او ټولو هیر کړی دی. میرمن موګینا د راپور په حق امریکا غږ ته داسې وویل:
چلډرن آر ات ریسک آف وایلنس، ریکروټمنت ان ټو آرم ګروپس، سیکشوال وایلنس،
هلته ماشومان د تشدد د خطر سره مخ دي. یادا چې وسلوالې ډلې به یې د جګړې لپاره استخدام کړي. د جنسي تشدد خطر په زور شاقه کارونه او سوې تغذیه د ټولنې غټه اندېښنه ده. بل کال به دومره زیات شمیر ماشومان د سوې تغذیه په خطر علاج ته ضرورت ولري چې دغه هیواد په تاریخ کې ساری نه لري، ځکه چې د اندازې نه زیات خلک د جګړې له وجې بې ځایه شوي دي او هغوی نشي کولی چې فصلونه وکړي. مارکسی مرکاډو دغه راپور لیکلی. هغې امریکا غږ ته وویل چې یونیسف د همدې میاشتې په سر کې خبرداری ورکړی و که په دې هیواد کې امنیتي تدابیر بهتر نشي او خلکو ته دا زمینه مساعده نشي چې خپل فصلونه وکړي، نو ښایي چې په هغه هیواد کې به قحطي راشي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ماشومان باید ته انتظار ونه باسي چې اول نړۍ هلته قحطي اعلان کړي او بیا ورسره مرستې وشي. ترڅو چې د قحطۍ اعلان کیږي ګڼ شمیر ماشومان به وختي د ولګې د لاسه وژل شوي وي. یونیسف د مرکزی افریقا د جمهوریت سره د مرستو لپاره د 5.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه ورته نیمایي د پیسې هم نه دي ورکړل شوي. ملګری ملتونه وایي دا پیسې به د هغو ماشومانو د ژوند په بچ کولو مصرف شي چې د سوې تغذیې له وجې د مرګ د خطر سره مخ دي، او هم به خلکو ته پرې د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او درنونکو د هم دروان خبرونه ورسته مطلب د قندز پولات کې بزګرانو ته گرین هاوسونه یا د پلاستیک لاندې د کرکلي وسایل ورکړ شوې دي چې میرمنو ته هم ډیره ګټه رسیدله. زموږ همکار ګل رحیم نیازمن په دې حقله راپور لري.
په قندز کې د زراعت ریاست او د هغوی د ملاتړ موسسو لخوا تر زرو تنو زیاتو دهقانانو ته چې خزي هم پکې شامل دي گرین هاوسونه جوړ شوي. دهقانان وایي چې په گرین هاوس یا تر پلاستیک لاندې د سبزیجاتو د کښت عاید تر هغه کښت زیات دی چې په خپل موسم کې په آزاد ډول کرل کیږي. هغو دهقانانو ته چې د زراعت ریاست د ملاتړو موسسو لخوا گرین هاوسونه جوړ شوي تر هغې اضافه نورې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي. دوی وایي چې د ژمي پر وخت تازه سبزي نه پیدا کیږي، نو ځکه یې نرخونه لوړ او د دوی عایدات زیات دي. د قندوز دوه تنه دهقانان چې تر پلاستیک لاندې سبزیجات کرلی داسې وایي:
ګندنه دی، پالک دی، ګشنیج دی، تراتیزک دی، مجه سرخک دی، لکه نانا دی. په دې فصل کې پسرلي کې بادرنګ کرو، رومیان کرو، بینډۍ کرو، تور بانجان، دغه شان کړو شنه خونی ما جوړ کړی دی ډیر خلک نه لري ترڅو سي داخله کماده کیږي او شنه خونی جوړي او بیا د دې بازار نه اضافه کیږي بیا زی بل ولاتو ته وس تاسو کوم رکیږي سي د خپل دې ولات ضرورت نه راپکیږي سلا خو وس ما پټکړی دی په دې حساب وس دغه حاصلات خاله وګوري نه وړي کله او بوي کله نه مشکل دی او بولارو باندونه خراب دي او دا سي دا یوار دوه وری وبو کو بیا په کوی باندې گزاره کیږي اوس په دې جمع کې په دې اخنی کې پیسې خ پیسې کوي بیا سی وړي کې دا عمل میا داخل سو بعد ساور نه تر جاوزا پوری بیا خ پیسې کوي
دغه پیسې دغه ګندنه سو پیسې دغه پیاز سو پیسې نانا سو پیسې پالک دغه شاندې تراتې زکو گشتي زو دغه شاندې مخصه سبزیجات ولات اوس خاصرات ورکول په دې وجه چې اوس عام خاص ټول خلک نسی کولای او وسایت نه لري شي نه لري کنه چې پټی کې د یخ نه سات نو په وړ زمي کې لږ ضربه غلیمت ولا دوه جربه دوه نیم جربه چې څونه د لایق له زور خبره ده د واشه خبره ده مصرف خو په حساب دی دغه بیا ځنه مصرف په لري غره ده پلاستیک د میخونه ایستو د خادي شي د تارونه ایستو کنه په شخصي پیسو باندې دغه ټول مصرف ده ته خو په حساب دی زمي کې په دی وجه د خرید زیات لري چې ار سړی نشي کولای ار سړی نشي کولای اوس په دی وجه باندې خلک پنځه غیره په جوړوي ورته د پلاستیک پزیره او د ګرنه سو پزیره باندې ساتل کیږي ار سړی را وړي چې وړه ټول دریا کوي
په قندوز کې یو شمیر خزو ته هم گرین هاوسونه جوړ شوی چې سبزی پکی کری دغه خزی هم د دغه گرین هاوسونو لاره د پام وړاید لري د قندوز د زراعت ریاست مرستیال عبدالمجید نافیز وای چې په قندوز کې تر زرو زیاتو دهقانانو ته گرین هاوسونه جوړ شوی او اوس مخال ترې ګټه اخلي
مو د ولایت قندوز در مجموع حدود 500 گرین هاوس تنا شرکای کاری مست
په قندوز کې په مجموعي ډول د ان ایچ ایل پی لخوا چې د دوی کاری همکاران دي 1500 گرین هاوسونه جوړ شوی او یو شمیر نور زینو نور ملاتړو موسسو جوړ کړي چې شمیرې تر زرو گرین هاوسونو اوړي هغه وایي چې دوی په ولسوالیو کې هغه میرمنو ته هم د پلاستیک لاندې د سبزی د کښت زده کړې ورکړي چې د جګړو پر وخت یې د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او یا یې هم اقتصاد کمزوری و نوموړی وایي چې فکر کوي د دغو ښځو شمیر تر 1500 تنو رسیږي یو وخت په قندوز کې له اوړي پرته په بل موسم کې تازه سبزی نه پیدا کېده او د اوړي پر وخت به هم تازه سبزی له نورو ولایتونو راوړل کېدله خو د گرین هاوسونو له جوړولو او د سبزیجاتو د کښت د عاید د لوړوالي په خاطر اوس اوړی او ژمی تازه سبزی پیدا کیږي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
څو مهم خبرونه یو ځل بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې په هلمند کې په ځمکنیو هوایي عملیاتو کې د دیرش ملکیانو د وژل کېدو رپورټ تایید کړی دی یونما وویل چې د هلمند د ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیری دراب په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت په هوایي عملیاتو کې د ملکي وګړو د مجروب لپاره پلټنې ښیي چې په دې شو او جوشو کسانو کې لس ماشومان او ته خځې شامل دي ملګرو ملتونو د افغانستان په جنگ کې شامل خو باندې غږ کړی دی چې د جنگ په وخت د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو په اړه خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته متوجه شي خو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کړې ده چې طالبانو د خلکو د کورونو نه په حکومتي ځواکونو باندې حمله کړې خو لپړی د طالبانو په غاړه اچولې ده طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو د مامورونو دا ادعاګانې رد کړې دي چې د ایران پوځ له هغوی سره د فرا په وروستیو جنګونو کې مرسته کوله د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د مشرانو والی غونډه د ارجنټین په پایتخت بونس آیرس کې نن د جمعې په ورځ رسمان افتتاح شوه په دا غونډه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګډون کوي او د هسپانی سمندري قواو لوړو بيدونه تقریبا 1550 کډوال چې د شمالي افریقا نه لوځي اروپا ته رسیدو په تکل روان شي ژغورل دي او د یو خزي مړې ژوند نیولې ده او په داسې حال کې چې په پاکستان کې اقتصادي بحران نه دی ختم شوی او حکومت د خپل خارجي پورونو د خلاصولو په خاطر نړیوال بنسټ صندوق ته رجوع کړی ده د پاکستان اقتدار ارزښت په مارکیټ کې رالوېدلی دی
او دروندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونې مطلب هم دلته پای ته ورسېدل. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.